شنونده عزیز سپاس که در برنامه شنیدین، ممنونتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی ولاستان اگزایم، تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم د پروګرام په لومړۍ نیمه کې مهمه موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې سږ کال 2023 کال ته هم په همدغه فکر لري چې له افغانستان سره به خپل یو میلیارد ډالر مرسته کمه کړي. افغان ولسمشر اشرف غني په دې اړه باندې خبرګون ښودلی دی. په دغه پروګرام کې دا موضوع راخلو. همدارنګه یو ګردی میز هم لرو چې میلمانه سره به د هغوی د تحلیل راواخلو په دغه موضوع باندې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی به د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري د افغانستان ډیری خلک په کرونا ویروس اخته سي او د مړینې امکان هم شته. او ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله 122 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی به د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. محمد اشرف غني نن له ارګ څخه په یوه ویډیویي وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې له وړاندې د غیر مترقبه حالاتو لپاره طرحه درلوده. ولسمشر غني زیاته کړه:
من به خاطر جبران کمبود کمک های ایالات متحده امریکا تمام ابعاد بودجه ریاضتی را مطالعه نموده و به زودترین فرصت به شما اطمینان خواهم داد. اما همین اکنون برایتان اطمینان داده می توانم که کاهش کمک ایالات متحده امریکا تأثیر مستقیم بالای بخش ها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت.
ولسمشر غنی ده هم ویل چې له هم د امریکا مرستي بندي سوي نه دي او هڅه کوي چې د خبرو لالارې هغوی ته قناعت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته لدې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. مایک پومپیو د دوشنبه پرځ کابل ته سفر کړی و او له ولسمشر غنی او عبدالله سره یې ولیدل. ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا په یوې برخه کې د ده او د عبدالله چې ځان د ټول شموله حکومت مشر ګڼي پرونیو خبرو ته اشاره وکړه او ویل چې ښاغلی عبدالله د اساسي قانون د تعدیل په څیر داسې غوښتنې لري چې د قانون سره په ټکر کې او د ولسمشر په صلاحیت کې نه دي. تر دې وړاندې عبدالله هم په یوې لامې کې ویلي وو چې په سختو شرایطو کې کابل ته د پومپیو سفر د افغانستان د بحران د هواري لپاره یو ست رامسته کړ خو ښه استفاده ترې ونسوه. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر خبرداري ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري 2 میلیونه افغانان په کرونا ویروس اخته سي. د دې خبره د وړاندوینې له مخې احتمال لري چې د افغانستان 1,00,000 کسان د کوویډ 19 یا کرونا ویروس له امله ومري. فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې که د افغانستان د خلکو بې پروايي دوام وکړي دغه وړاندوینه به خطرناک وي. په همدې اړه نور جزئیات په دې خبرونه کې هم اوریدلی سي. په دې که د افغانستان ولسمشر هم په دې هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په هدف پر طالبانو ژغ وکړ چې له اوربان سره موافقه وکړي. محمد اشرف غني نن سه‌شنبه په وی بی ډی وینا کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د خلکو د هوساینې او روغتیا ته کوم ستونزه یا ناورین که پیښ سي مسؤلیت به د طالبانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړ وي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وقایوي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکو د پاسپورت پر اخیستونکو او نورو کسانو چې د خپلو اسنادو لپاره دغه وزارت ته تګ راتګ کوي مشروط محدودیت لګولی. د دې وزارت مرستیال ویاندې مروې امینی نن سه‌شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو وقایوي تدابیرو په اړه وویل:
په ټول افغانستان کې ځنګړي بودیجه د کورنۍ چارو وزارت تامیناتي مونیت له خوا اخیستې ده، ترڅو خپل همکارانو ته امنیتي ځواکونو ته ډېره اړیکه او تماس له عامو خلکو سره ده او ډېر زیانمن دي. په دغه برخه کې ټول افغانستان کې دوی د ماسک، دستکش او ټول هغه مواد چې دوی د صحت یا د دغه ویروس د وقایې لپاره استعمالیږي دمو رسولي.
تر اوسه د افغانستان د پولیسو یا امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د کورونا ویروس د خپرېدو کوم راپور نه دی ورکړل سوی. اخوا په فراه کې د سیلابونو له کبله دوه تنه مړه سوي دي او 150 کورونه ویجاړ سوي. د فراه ولایت له پیښو سره د مبارزې چارو مشر عبدالغفور ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه په خاک سفید ولسوالۍ کې راغلي دي. د نوموړي په خبره له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د سروي ډلې سیمې ته رسېدلې دي. ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 122 کسان مړه سوي دي. په دې سره د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر په ایران کې 1904 تنو ته ورسېد. دا شمېرې داسې مال خپرېږي چې ولسمشر حسن روحاني وویل چې د حکومت نیمایي کارکوونکي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کورونو کې اوسېږي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور هم نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 1202 نوي کسان په دې ویروس اخته سوي دي او د ټولو اخته شوو شمېر تر 3000 ډیر سوی دی. ایران یو لاغوی ودونه دی چې دی ویروس سخت ځپلی دی او چینایي چارواکي وایي د هوبی ولایت پر ځینو سیمو د سفر محدودیت به لرې کړي. هوبی د چین له مرکزي ولایتونو څخه دی چې تیر میلادي کال په وروستیو کې د کورونا ویروس پکې په لومړي ځل سر راپورته کړ. د خبرونو پای
فری بازار و خبرونه اول وستل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې بیا ولولای. ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل د امریکا د مرستو د کمیدو اعلامیه مشروطه ده او دوی هڅه کوي چې بیرته د امریکا قناعت حاصل کړي.
چنانچه در اعلامیه ایالات متحده امریکا آمده است، آنها هنوز این کمک‌ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساختند. تلاش خواهیم ورزید از راه گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم.
امریکا د روان 2023 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کم کړی او په ډیر احتمال کال هم دغه کار کوي. علت دا ښودل شوی چې ویل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ندی جوړ شوی او د ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلی دي. دا مو د سر موضوع ده. تر دې وروسته به یو لنډ بحث هم ولرو. میلمانه دي محترم نجیب آزاد، د سیاسي تحلیلګر او د ولسمشر غنی د کمپاین یو مخکښ غړی، او همدارنګه حکمت الله اعظمي د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال. دوی ژمنه کړې چې له موږ سره به خبرې کوي. هیله ده پروګرام تر پایه سره واوري. لومړی راځو راپور ته. امریکا د 2020 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا دا اعلان کړی او ویل چې په یو ټول شموله حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نه جوړیدل په ډاګه شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه اعلان په خبرګون ولسمشر اشرف غنی نن خبرې وکړې او ویل چې هڅه کوي د امریکا دغه اعلان چې د مشروط وبول د دغه اعلان څخه وروسته د امریکا قناعت حاصل کړي او هڅه کوي چې د امریکا قناعت حاصل شي. هغه دا هم ویل چې نورې بدیلې لارې به پیدا کوي چې د امریکا د مرستو د کمیدو خلا ډک شي. اکرام الله اکرام دغه ټول موجود سیړلې له کابل لمک سره دغه موضوع شریکوي. مهرباني.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټلویزیونی وینا کې ل مایک پامپیو او عبدالله عبدالله سره د تیر ورځې د لیدنې په اړه جزئیات خبره کړل. وی ویل چې عبدالله عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. خاغلی غنی ویل د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په برخه کې د خپلې ژمنې پر بنسټ غوښتل چې عبدالله عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې ونډه ورکړي. خو دی وایي خاغلی عبدالله د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر لري.
اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلات غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپله قانون هیوادینې نه کړې د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نه لرم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هر معقولی غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقص نشي مذاکره ته چمتو دي. دی وای د اساسي قانون تعدیل د لوی جرګې صلاحیت دی. خغل غنی دغه څرګندونه ورسره له هغه کوي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پورس په ناساپی ډول کابل تراغی او لومړی ولسمشر غنی او عبد الله عبد الله سره جلا جلا او بیا یو ځای وکتل او د روان سیاسي کړکیچ د حل په هدف یې ورسره خبرې وکړې. خو وروسته له دې چې دغه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسیدې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپله یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خواشینی دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي. په اعلامیه کې راغلي روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي 2020 میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او د غشان په نورو برخو او مرستندوی کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دغه عملیاتو امر ورکوي. په دې اعلامیه کې د موازي حکومتونو د اعلان د نه ملاتړ خبره هم شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي که افغان مشران جوړجاړی وکړي نو امریکا پر خپله پرېکړه له سره غور کولی شي. خو ولسمشر غنی وایي چې د دغو مرستو کموالی به د دغه هیواد په کلیدي برخو منفي تاثیر ونه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله لولوري چې او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر ګڼي په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې کابل ته د ښاغلي پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې فرصت رامنځته کړ خو له دې فرصته ګټه وانخیستل شوه. د اعلامیې په حواله راغلي مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام ورساوه. په اعلامیه کې دغه شان د امریکا مرستې د ملي ګټو د ټینګښت او په سولې برخه کې د افغانانو لپاره مهمې بلل شوې دي. د عبدالله عبدالله په اعلامیه کې د سیاسي بحران نه د وتلو لپاره په خبرو اترو هم ټینګار شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو لاله مو اوریدل چې امریکا له افغانستان سره خپل یو میلیارد ډالر مرسته کم کړی ده او دغه اعلان یې بیګا کړی دی. ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره جوړ را نغلل او د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلل. په همدې سبب باندې دغه مرستې د سکل په مخه همدارنګه په ډېر احتمال د کال لپاره هم کمیږي. اوس هم د لکه څنګه مو چې وویل بحث ته راځو، په دغه بحث کې به نن په دې اړه باندې غږیږو چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا دغسې اعلان په څه معنا دی او څومره ډیر اغیز به ولري. موږ هڅه کوو چې میلمانه راولو پروګرام ته حکمت الله اعظمي صاحب د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال او یو مشر څېړونکی خوشبختانه ټلیفوني کرښې اړیکې له موږ سره وصل شوې ده. هڅه کوو چې ښاغلی نجیب آزاد هم را پیدا کړو او ورپسې به نور میلمانه هم هڅه وکړو چې راشي دغه پروګرام ته. خو لومړی به ورشو اعظمي صاحب ته. اعظمي صاحب، د امریکا دغه شدید اللهن نه به ورته ویو اعلامیه او د مرستو کمیدل تاسو څنګه ارزوئ؟
ډېره مننه. سلامونه ستانګې صاحب تاسو ته او ستاسو ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم د امریکا دغه اعلامیه چې کوم د ډېره سخته وه او د دې نه علاوه د پامپیو راتګ و کابل ته په داسې یو حالاتو کې دا د دې ښکارندوی کوي چې امریکا ته دوه شیان دلته ډېر مهمه دي. لومړی خو په دغه سیاسي اوضاع د افغانستان کې یو څه نورماله کېدل، دوه موازي حکومت یو کول د سیاسي رهبران سره مابین، او تر دې کوم چې لا هم ډېره مهمه ده هغه د سولې برنامه کې باید پرمختګ وشي. چون چې یعنی کچیر کابل کې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی په خپل سره جوړ نشي نو بیا د طالبانو سره مذاکرات ناشونی ښکاري، چون چې دلته یو سیاسي اختلافات په وخت کې نشي کولی. نو زه فکر کوم امریکا د پاره د سیاسي جوړجاړی مهمتر پر دې خاطر دی چې باید په مذاکراتو کې پرمختګ وشي. کچیر مذاکرات نه وای او یا مذاکرات پورې مربوط نه وای نو زه فکر کوم بیا به ډېر روغند ورته مهمه نه وای.
یعنې تاسو وایئ چې دغه فشارونه به بالاخره ولسمشر غني او پخوانی اجرایي رئیس مجبور کړي چې سره کښېني او مشترک کار وکړي؟ ازمی صاحب فکر کوم د تاسو ازمی صاحب زماغه کاوري لطفا لګ مزایته تغییر ورکړي غاګ مسیر نه غي لطفا دا خبره بیا تکرار کړئ غاګ مسیر نه غي
د رئیس جمهور غنی کوم وینا چې و کزما راغ وس سید
او بالکل مهرباني
رئیس جمهور غنی چې کوم پیغام درلود په یو بجه باندې کابل په وخت باندې دوه ویل چې موږ لا هم هڅه کوو چې ډاکټر صاحب عبدالله په د هم شمول حکومت کې یا براډ بیسډ یا مثلا ډیر پراخ منسټه حکومت کې دایرا داخل سي او دا ویل چې دا تر اوسه پورې دا کټاسیو نه دي دا یو بلین ډالر کم چې امریکا تهدید کړی دی دا تر اوسه یو تهدید دی دا یعنی تر اوسه دغه نه دی د یو حالت ته نه دی رسیدلی چې دا دی دا باید دغه سي کټاسیو زه فکر کوم دا په مشروط شکل باندې کچيري کابل رئیس جمهور غنی دې ته ادامه ورکړي چې ډاکټر صاحب عبدالله مخترا ولې فکر کوم دا فیصله بیرته کېدلی شي تبدیلېدلی شي خو داسې ښکاری چې رئیس جمهور غنی پر خپل موقف باندې ډیزل ډیر جدي دی یعنی 2014 کې رئیس جمهور غنی خپل دا مشوره و چې باید یو ملي وحدت حکومت جوړ شي مګر ډیزل فکر کوم چې یو څه آسان ورته نه ده چې
په حکومت کې شریک ومنه. ازمی صاحب زه به د ټلیفون شمیره موهم کده شي زین اوریدونکو هم علاقه مند وي چې خپل خبري لمون سره شریکي کې په لاندې توګه باندې په جریان کې به تاسو هم وي اوریدونکو تاسو کولای شي په همدغه موضوع باندې خپل لاند واځي پیغام لمون سره شریک کړئ. البته د ټلیفون شمیره دی 0922255 همدارنګه 0999203540 بیا تکراروم 0922255 او 0923540 لطفا په همدغه باندې مخته زنګونه راوي تاسو به راوخلو او دا اوس یو څوک شته فکر کوم زموږ همکار وای نو مهرباني د داوریدونکو غږ به واورو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پیغام ولند وای په دې موضوع.
بله سلام علیکم زه ګلشخان تنه د خوش ولادت سره تاسو زما در کوم ټول ته نیکی هلی سلامونه او وړاندې کوم. بیا د ډاکټر صاحب غنی ته د دې مبارکي ورکوم چې په افغانانو کې دومره جرأت او دومره دلاور سړی پیدا شو چې د داسې خلکو سره د مقابله شروع کړه چې د دې د وجه افغانستان ته بشوي وو. ښه احترامانه زه د اعظمي صاحب نه یو نظر لرم. بیا د اعظمي صاحب نه یو
لاند وای لطفا لاند مهرباني.
خبره داسې ده چې په دې باندې ټول پیک لاس ورځ د مخه نیورک ټایم والا یو اخبار ورکړو چې کله مشرف نه بوش غوښتنه کړې وه چې ته موږ ته اډې راکړه لکه دا وانان چې په دغه حساب باندې پوه شي چې ته موږ ته اډې راکړه چې موږ د طالبانو په خلاف دلته عملیات شروع کړو. نو مشرف ورته ویلي وو چې زه اډې درکوم خو په دغه شرط باندې چې په افغانستان کې به د ما لاس پوسه یو ضعیف او کمزور حکومت ته راولئ. نو هغه وخت د بوش او د مشرف په منځ کې دا معاهده شوې وه. یو پیسد د افغانی افغانان نوم در باندې پروت وي نور افغانستان نه خرڅوه ته غني چې پرېږده چې دا وطن جوړ کړي.
د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې خپل نظر لطفا شریکې د عبدالله عبدالله او اشرف غني مسایل خو معلوم دي هغوی اعلامي ورکړي لطفا د دغو مرستو اغېز به په تاسو باندې څه وي ته چې اوس خبرې کوي له موږ سره.
ګوره سنګزای صاحب موږ ته شکر ده الحمدلله اول مسلمانان یو بیا افغانان یو. افغانان هغه خلک چې د شرایطو په مقابل کې څومره د استقامت وکړو او څومره د هغه وکړل. ګوره کفار هغه مطالبین موږ نه کوي چې موږ غلام ګرځوي دلوګي نمرو. ګوره 2014 کال دغه امریکایانو او اروپایانو
به تنه سب ژوندۍ اوسې د دوی اوریدونکو نظر مو واورید که څه هم چې ځینې مسائل مستقیم ویل او د ښاغلی عبدالله په ارتباط ځکه چې دا غوی ویان لمک سره نشته دلته په دې باس کې خو اعلامی کې دا سې راغلی چې پرونی لیدنه ښاغلی عبدالله یو فرصت ګڼل دی او ویل دي چې خو چې د لانجې مو سره حل کړي وي خو سمه ګټه ترې وانه خستل شو. ازمی صاحب لاند کدار ته وایي چې ولسمشر غنی او عبدالله هم دغه سې په 2014 کې هم سره جوړ را نغلل په لومړي سر کې لانجې وي بیا امریکا تر روسي هده بوري کوشش وکړي چې دوی سره جوړ راولي او بل خره ملي والی حکومت جوړ شو. اوس هم دغه یو وزه ده مګر داس یو غټ مالی اقدام ولی وشو د امریکا وسنې ادارې ولی دا کار وکړو لطفا لاند راته وای.
ما تعلیل داري چې امریکا به عمر سیاسي او سلان نور ونه لري کوم چې په 2014 کې درلودل. نو دې د مالی امکانات او کم نظامی دغه چې کومکونه چې د افغانستان دولت سره کوي دا به د یو فشار په وسیله باندې کاری د رئیس جمهور غنی په وړاندې باندې. مګر دا چې به تاثیر څومره یې زه فکر کوم افغانان باید اخر د ورځې کې په خپلو پښو ودرېږي. که په 2024 کې $4 بلیون کته کېدلی نو اوس 1 بلیون کمه سي څه مشکل دی. افغانان باید دا زده کړي چې څنګه خودکفا اوسېږي او په خپلو پښو ودرېږي. او دا دا موږ یو غنی واد لرو، یعنی داسې نه دی چې موږ خپل مالی دغه نشو کولای، مګر یو تدبیر او یو زراعت او شهري تزورات څه چې هغه باید څنګه دغه منابعو څخه کار واخلي. یعنی موږ د افغانستان یو ډیر غنی واد دی مګر ډیر غریب ساتل شوی دی.
بله مننه کوم. ژوندی اوسې ښاغلی اعظمي، تاسو لطفا په لاین کې پاتې شئ. ور به شو د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټاوزی ته چې د دوی ټلیفون هم رخ شوی دی له موږ سره په ټلیفوني کرکه کې دی. ښاغلی کټاوزی، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. دا راته ووایي چې امریکا لیکلی دي په اعلامیه کې چې مرستې به کمې کړي، امیډیټلی لیکلي، یعنی ژر دغه د اجرا وړ دي دغه د مرستو کمېدل، او کال تبم په بل قوتو غ باندې ډیر احتمال شته چې د امرستي کمی شاویلات د چې خغلی غنی او عبد الله سره نه دی جوړ شوی دی او ټول شمول حکومت په جوړولو باندې څه فکر کوي چې د تاسو تحلیل څه دی په دې ارتباط باندې امریکا ولی دغه یو توند اعلامیه ورکوي؟
جناب ورورستا سنوم
سفیولاستان اگزای
سه ان شاء الله کوم مشکل باندې ستاسي نمونه غواړي نظر واخلي. نن هم د موږ دي رئیسانو کمیټي سبا یو آیات ټاکلی سي دی ولسمشر غنی او دی ډاکټر صاحب عبد الله تر مابین موږ ولسی جرګه وکولای شو کوم منځګړیتوب وکړو او د شخړې ته دی پای ټکی کړو. او په دې باندې تاسو ته اوریدونکو ته ډاډ ورکوو چې ولسی جرګه به په دې باندې وتوانېږي چې دا مسله حل کړي. نو واقعا هم لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوم اعلامیه کې راغلی دی او مرستې کموي په لنډ مهال کې اثرات د موږ په ولس او د موږ په حکومت باندې شته، خو افغانان دې ته اوس لیواله دي او دې ټولو په دې باندې ټول افغانان په دې نظر دي چې موږ باید له مرستو نه تیر شو او په خپله خود کې پاسو او په خپل مټو باندې وسا وغوسو. نو دی خیرات په پیسو باندې هیڅ کله د موږ وطن نه جوړیږي او نه به جوړ
شي. څه فکر کوي کوم لار شته چې دغه بدیل به جوړ شي؟ اشرف غنی خو ویل ولسمشر چې ریاضتي اقدامات به کوي، یعنی داسې پالیسي به وځ کوي چې مصارف کم شي یا مالیه زیاته شي. په دې لار باندې غواړي چې دغه خلاډه کوي یا څه کار کوي؟ دا خو $1 میلیارډ ډیره پیسې دي
جناب ستانګزای صاحب. اوس پخوانی افغانستان نه ده، افغانستان په ډیره یو ښه مرحله کې ده. اوس دولسیزی والی دی او دلته ډیر څه په پښو باندې درېدلې دي. موږ به دا فشار په ځان باندې ومنو او موږ له خپل حکومت سره دا غږ بدرګه کوو چې موږ له ټولو مهمه په خپل مابین کې یو موټی او په یو اتحاد او اتفاق شو او په خپل ځان باندې ځان بسیا وګڼو.
مننه ښاغلی کټاوزی، زه غواړم پوښتم چې د امریکا حکومت په دغسې یو وضعیت کې ولې دغسې یو مالی اقدام وکړ؟ یعنی سیاسي فشارونه هم شته، نور مسائل هم شته، ممکن له دوی سره د ملاقاتونو محدودیت لګول شوی وي یا نور مسائل، ولې داسې یو دم په دغې مهمې برخې باندې دغه کار وکړي، دا پرېکړې وکړه؟ 2014 کې هم دغسې یو حالت و، خو هغوی سیاسي هڅې زیاتې کړې د دې پر ځای چې مثلا مالی اقدام وکړي.
جناب ستانګزای صاحب، افغانان ټول په دې باندې پیږي کومه اعلامیه چې دا ورکړې د داری تشویش وړ خبره نه ده او فکر نه کوم چې امریکایان دې په دغه خبره باندې ودرېږي. نو دا یو فشار ده په ولسمشر اشرف غنی باندې دوی راوړي. نور به انشاءالله کومه خبره نه وي او زه په دې باندې اطمینان لرم چې دا کومه اعلامیه چې دوی ورکړې ده او بیرته به خپل اعلامیې نه لاس په سر شي.
ډیره مننه. غواړم یو څه بلم راتوم. تاسو خو د قانون گزاره قوې یو مشر یاستئ، مرستیال یې، له امریکا سره افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا تړون لري. به څه وخت مخکې اعلامیه هم د ناټو په ملګرتیا امریکا ورکړه چې له افغان حکومت سره به دوی مرستې کوي. د طالبانو په اعلامیه کې هم دغسې یو شی راغلی دی. څه فکر کوئ دغه تړونونه خوشته د مرستو د کمیدو په اړه باندې په تړونونو کې څه یادونه کیږي شوي او حقوقي لحاظ باندې تاسو څه غبرګون کولی شي وښیئ په دې ارتباط؟
بالکل جناب ستانګزای صاحب، موږ له امریکا سره ستراتیژیک تړون لرو او هغه تړون د ولسی جرګې لخوا نه پاسوي ده او امریکا مکلفه ده چې هغه تړون ته پابند وګوسي. او کچېری امریکا یو تړون ته پابند ونه وسی نو د امریکا د بار به هم بیا خراتونکو ونه لري. نو ولسی جرګه د خپل حکومت تر شا ولاړه ده او موږ به هغه شی شایسي په تړون کې له ایالات متحده امریکا سره لرو او کوشش به مدای چې هغه په برجا پاتې شي او عملی شي.
ډیر مننه کوم. یو اوریدونکو به ته هم چانس ورکو کټه وځي سپ تاسو په لاین کې لطفاً پاتې شي. اوریدونکو محترم لطفاً خپل نوم واخلي او په همدغه موضوع باندې مستقیم خپل نظر شریکي. دی خوای خو ډیر مزه لطفاً مستقیم خپل نظر په همدې موضوع وای مهرباني. وعلیکم مهرباني شه.
من خو نظر داسې دا یاداسې چې تاریخ ګورو یا دا وجه ګورو دا اشرف غني صاحب ډېر ښه کار کړی ده چې دی دا هغه خبره ګورو چې دوی پکې نه وه ناسته دوی دا د 5000 طالبانو او واپی اختیار ټول په کل لکه د امریکا په لاس کې و یا د امریکا موږ غلامان و د موږ پاچا نه و د موږ مشر نه و دا عقد نه درلوده چې دا تړون یې هلته امضا کړی و. موږ اشرف غني صاحب نه ډېره مننه کوو د موږ د لولږې نه مرسو خو د امریکا حکم دې نه منو وسلام پرې کړه.
ډېره مننه کوم. اوریدونکو یو له موږ سره خبرې وکړي کټه وځی صاحب دا راته ووایي چې د امریکا دغه فشار بلاخره آیا ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله به اړ کړي چې د مذاکرې میز ته کښېني که څنګه څه فکر کوئ؟
ستانکزی صاحب امریکا که چیرې صادقه وای په دې اوسني حالاتو کې نو دغه تېره شپه چې د امریکا وزیر د خارجي راغلی و کابل ته دا مسله حل کېدله. نو دلته موږ په دې سیاسي لحاظ په دې نظر ورته ګورو چې دوی له موږ سره تر ډېره جای رښتینې نه دي او سیاست کوي. خو موږ د ولسي جرګې نننۍ د رئیسانو جرګې ناسته دا و چې موږ به ټولې هڅې وکړو چې موږ خپل ډاکټر صاحب ولسمشر اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله سره کښېنو او یو دې ته لکه څنګه چې د موږ ولسمشر ویلی دی چې زه یو داسې افغان شموله حکومت او ټولو خواوو ته په کابینه کې برخه ورکوم. نو موږ به په ډاکټر صاحب عبدالله باندې له هره طریقه یې فشار راوړو چې ملک په ډېره اساسه مرحله کې ده. دلته له د سولې خبرې روانې دي او دلته د امریکا فشارونه دي. نو موږ باید په حوصله سره مخکې ولاړ شو تر څو دغه نظام سي 13 کاله لاسته راوړنې لرلی دي او دا حفظ پاتې سي او افغانستان نور په خپلو پښو باندې ودرېږي.
ډېره مننه کوم ښاغلی میرزا محمد کټاوزی له تاسو مننه چې په دغه بحث کې مشترک وکئ. اوریدونکو د افغانستان د حکومت سره د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې موږ دغه لنډ بحث جوړ کړی دی. اوس یو نوی میلمه هم لرو ښاغلی نجیب آزاد د پوهنتون استاد تحلیلګر او د ولسمشر اشرف غني د کمپاین یو ارشاد غړی. له دوی سره مو هڅه وکړه چې تماس برقراره شي خو فکر کوم تخنیکي ستونزه او اوس تماس حاصل شوی دی له دوی سره. آزاد صاحب مننه کوم چې اوس راغلی په دغه وخت کې. دا راته ووایي چې د امریکا دغه اعلامیه تاسو څنګه ارزوئ؟ لومړی پوښتنه همدغه ده، له نورو میلمنو همدغه پوښتنه کړې.
سلامونه درنښته. د امریکا د اعلامیه ته که وګورو نو شخصا زما ذهن ته د متحده ایالاتونو هغه درې اعلامیې راځي چې په سپتمبر 2018 کې ترامپ ادارې د پاکستان سره هغه 300 میلیونی مرستې کینسل کړې. دغه نو څلورم جنوري 2018 کې هم ترامپ 900 میلیونه ډالر چې سل کمې یو میلیارډ ډالر راځي په پر نظامی برخه کې مرستې چې پاکستان سره کېږي هغه هم وځنډولې. اما بیا بیرته ولیدل سول چې په جولای 2019 کې شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر هغه مرستې چې ځنډول شوې وې پاکستان ته بېرته ورکول شولې. راځو همدې بحث ته. بې له شکه چې له بده مرغه د بون د کانفرنس هغه بون ادرس ورته وایي د هغه را وروسته په ډېر مواردو کې په متحده ایالاتونو هڅه کړې ده چې د افغانستان په دوه په حکومتو باندې فشارونه وارد کړي. له بده مرغه افغانستان هغه کلنۍ کوم بودیجه چې دا شاوخوا 6 میلیارډ ډالر راځي چې په هغه کې سم نیمایي یا تر هغه یو څه ډېر 50% مرستې نړیوال کوي په هغه کې متحده ایالاتونو په سر کې دي. بیا د دې تر څنګ نړیوال بانک دی، آسیایي بانک دی، یعنی یو ډېر لویه برخه د افغانستان د حکومت د دولت چلونې ډېر لویه برخه د مرستې نړیوال کوي. دا اوس د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، د دې په نړیوال ډیپلوماسي پورې اړه لري، ځکه دغه یو میلیارد ډالر کینسل شوی نه دی، سسپند شوی دی، دندول شوی دی. یعنی غور برته کیږي چې افغان حکومت څنګه وتوانېږي چې دوی ته دغه قناعت ورکړي، او قناعت به دوه اړخیز وي. دوه اړخیز په دې معنی چې متحده ایالاتونه په تیرو 1999 کلونو کې د افغان دولت سره هغه ډول چې موږ د مرستو مسله ورته وایو لکه د پاکستان سره نورې وادیو چې کوي، هغه څه نه ده. ځکه افغان حکومت یا افغان دولت یا افغان ولس نړیواله جګړه پر مخ بیایي. د متحده ایالاتونو ګټې په افغانستان کې دي، متحده ایالاتونو اډې دلته دي، د سیمې د جیو پالیټکس لپاره دي. یعنې ډېرې سپینې خبرې باید وشي، او دا په هېڅ معنا هم هغه ډول احسان نه دی. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان پر ډیپلوماسي پر اوس اړه لري چې افغان حکومت څومره کولای شي چې د خپلې ډیپلوماسۍ له مخې هغه سیاسي تختار چې
او تاسو لطفا یوې دقیقې پورې صبر وکړئ، یو وقفه به واخلو. لنډه زموږ همکار فریبا ظاهر به لنډ خبرونه ووایي، تر هغه وروسته به بیا بیرته بحث له تاسو سره دوام ورکړو. مهرباني.
افغان ولسمشر ویله افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی باید د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. محمد اشرف غنی نن له ارګ څخه په یوې تلویزیوني وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې لوړاندې د غیر مترقبه حالاتو لپاره طرحه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه، اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر خبرداري ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري په افغانستان کې میلیونونه کسان په کرونا وایروس اخته شي. فیروزالدین فیروز نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې که د افغانستان د خلکو بې پروايي دوام وکړي، شاید دغه وړاندوینه نور هم خطرناک شي. په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت وایي چې د دوی څلور سرتیري په کرونا وایروس اخته شوی دي. د دغو ځواکونو په یوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا کسان تازه د هیواد ورغلي ول، خدای نه دی ویلي چې له کومو هیوادونو ورغلي. او ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله 122 کسان مړه شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل، کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه ولولې. راځو بیرته بحث ته. امریکا له افغانستان سره د مرستو د کمولو اعلان کړی دی، د مرستې ځنډولې دي دوی ویلي، او علت هم دا ښودلی چې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې سره ناکامه شوي دي. په دې اړه باندې بحث لرو. میلمانه وو په دغه پروګرام کې حکمت اعظمي او همدارنګه میرزا محمد کټوازی، ښاغلی اعظمي د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال، او ښاغلی کټوازی هم د ولسي مرستیال دی. هغوی لاړل اوس په بحث کې. ښاغلی نجیب آزاد لمونږ سره دی، د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین یو ارشد غړی او د پانتون استاد. ښاغلی آزاد، مننه چې دمې کې مونږ سره پاتې شوې. دا راته وایي چې ښاغلی غنی وویل چې ریاضتي اقدامات به وکړي، یعنی سیاسي اقتصادي پالیسۍ وضع کوي چې یا به مصارف کموي یا به مالیه زیاتوي. څه فکر کوئ دغسې اقدام کومې برخې ډېرې اغېزمنې دغه اقدامات کې لږ تشریح کړئ؟
اول سیاسی اقدامات چې باید ترسره شي، یعنې د ډېر پاتې مصالح کوم چې هغه باید تر دې وړاندې ترسره شي، ځکه ډیری داسې پخواني چارواکي دي چې هغه پنځه شپږ کاله مخکې له دندې ګوښه شوي دي یا متقاعد شوي دي یا په سیاسي لحاظ کور کې نستل شوي دي. هغه د هغو میاشتنۍ مصالح هم میلیونونه ډالر دي. د هغو دته متاسفانه اصطلاحوي داسې دي چې د دسترخوان پیسې دي او نه پوهېږم د کوم مصالح پیسې. په افغان حکومت کې دغسې چارواکي هم شته او دغسې پخواني چارواکي هم شته چې د هغو که موږ ټول تازه واخلو د میاشتې شاوخوا درې څلور سوه میلیونه ډالر یوازې دغو مصارف دي. نو زما تحلیل دا وایي چې ښاغلی ولسمشر باید په همدې باندې بېل دې که د مالي مصارف راشي، افغان ولس متاسفانه په اقتصادي لحاظ یعنې د غربت تر کچې باندې تر کچې ټیټ دی. یعنې اویاتیا فیصده ولس د افغانستان همداسې دی چې هغه کلنی عاید یې سل دوه سوه ډالر نشي کېدلی. نو هغه مصارف چې بېځایه مصارف دي، د پخواني چارواکو مصارف دي، بېځایه ادارې دي، داسې ادارې شته چې موازي ادارې دي، حکومتي ادارې دي، او په دوو برخو کې مصارف روان دي او نتایج هم نه ورکوي. یعنې هغه څه د توقع وړ نتیجه چې یوه اداره باید ورکړي هغه هم نشته. نو بې له دې که دغه مرستې وځنډول شي د متحده ایالاتونو لخوا ونه ځنډول شي، زه فکر کوم چې افغان حکومت ته په ځانګړي ډول ولسمشر ته په کار ده چې د هغه ادارو چې لګښت یې ډېر دی او هغه لاسته راوړل نه لري، او هغه چارواکي چې د دسترخوان او د نورو اصلاحاتو په نامه باندې د میلیونونه ډالر د میاشت اخلي، هغه باید وځنډول شي، بېخي له منځه ولاړ شي.
ډېره مننه. ښاغلی آزاد، دا راته ووایي چې همدغه فشارونه باید د دې لامل شي چې ښاغلی غنی او عبدالله یعنی د مذاکرې مېز ته سره کښېني او وګوري چې یو میلیارد ډالر تاوان خو ډېر زیات دی او بالاخره یو رقم سره جوړ راشي که څنګه؟
لبد مرغه د بل بل یو یو کلچر یو فرهنګ یو شاسي فرهنګ د جوړسول چې خامخابه یو جوړجاري تصرسيږي. زه فکر کوم چې بیر دې فشار نو هم ممکن دی جوړجاري تصرسيږي. تر یو حد پورې خبرې هم سوي دي امدا چې د مقابل لوري تقاضا به د کلیرې وي د ولسمشر په وینا شپه مرکه کې من مرکه و خپل وینا کې ویل چې د ښاغلي عبد الله غوښتنې داسې وي چې هغه د قانون اساسي قانون نقص مطلق یعنې دغه چې سیاسي شخص رامنځته کېدل چې هغه یوازې او شخص یعنې د رئیس جمهور دپاره نه بلکې د افغان ولس دپاره د منلو وړ نه ده. اما په ټوله کې بې له دې یو میلیارډ ډالرو د مرستو هم هغه سیاسي وضعیت اوس داسې دی چې ټول سیاسیون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. دلته د سولې مسایل دي. دلته د نن یو د روغتیایي نړیوال سازمان چې کوم راپور خپور کړی دی د افغانستان د روغتیا وزارت چې په هغه باندې خپلې څرګندونې کړي دي، دا ډېره تشویش وړ دی. یعنی د غربت تر څنګ د سولې مسایل، جګړه، بیا د کورونا وایرس، دا ټول هغه مسایل دي چې سیاسیون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. د دې یو میلیارډ ډالر واخ واتم زه فکر کوم په ډېر نږدې راتلونکي کې به شغلی ولسمشر او ډاکټر عبدالله یو سیاسي تفاهم سره ورسیږي.
ډیره مننه کوم شغلی نجیب آزاد، د پوانتون استاد، تحلیلګر او د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین یا ورشد غړی. اوریدونکو، دغه بحث مو تر دې ځایه پورې واورید. ډیره مننه کوم له تاسو نه. دغه بحث په دې باندې څرخېده چې امریکا د مرستو د کمولو اعلان کړی دی، څه تاثیرات به لري. ځینو اوریدونکو هم له موږ سره خپل نظریات شریک کړل او میلمانه هم وو. د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال ښاغلی حکمت اعظمي، د ولسي جرګې مرستیال میرزا محمد کټوازی او د پوانتون استاد ښاغلی نجیب الله آزاد وو. ډیره مننه کوم. په همدې ځای دا بحث پای ته رسو. تر بیا مو پالا سپاره. موږ دوه اونیز پروګرامونه واورئ. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې ونې په خبرونه کې په واوري چې کورونا ناروغي په امیدوارو او تی ورکوونکو مېرمنو باندې څه ناوړه اغیز لري. دغه ډول د مایندو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
بعضې مواد غذایی چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاری باب یا هغه میوه چې ویټامین سي لري.
امیدواره میندې څومره د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي؟
عامله خویندې په درېیمه کټګوري د خطر د پرنو د ناروغۍ کې واقع دي.
که یوه امیدواره مېرمنه د کورونا نښې نښانې ولري، باید په لومړي ګام کې څه وکړي؟
عامله میندې چې د کورونا په ناروغۍ باندې مشکوکې وي، په لومړي قدم کې دوی باید د نسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه وکړي.
د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. دا خپرونه وږمې جباخیل جوړه کړې او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جباخیل
خبرو. کرونا یو خطرناک ناروغي ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ ډېرو هیوادونو کې خبره شوه او خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې ناروغي هر څوک اخته کېدای شي، څه زاړه خلک او څه واړه. خو څرنګه چې د ماشومانو د وجود دفاعي یا ساتندوی سیستم پیاوړی دی، که سمه پاملرنه ورته وشي ژر بیرته رغیدای شي. خو لویان ناروغان بیا له لوی ګواښ سره مخ دي چې په دې ډله کې امیدوارې میندې هم راځي. امیدوارې میرمنې تر نورو خلکو ژر په دې ناروغۍ اخته کېدای شي، ځکه چې د امیدواره میندو د وجود دفاعي سیستم تر نورو خلکو کمزورې دي. نو له همدې عمله باید امیدواره او تیورکوونکې میرمنې تر نورو خلکو ځان ته ډیره پاملرنه وکړي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د ناروغي د امیدواره میرمنو لپاره خطرناک بولی او زیاتوي.
هغه وګړي چې د کورونا د خطرناک او وژونکو ناروغي پر اس فاکتور کې واقع دي، په اول قدم کې ټول صحي کارکونکي، دوهم هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه د زړه ناروغي، د ځیګر ناروغي او د شکر ناروغي، دریم هم هغه خویندې میندې چې عامله وي، یعنی عامله خویندې، هغه په دریمه کټګوري د خطر د کورونا د ناروغۍ کې واقع دي. او هغه میندې چې شیدې ورکوي، هغه د نورو وګړو په شان باندې دي، یعنی هغه ته د کورونا ناروغي خطر عین امداس دی لکه نورو وګړو ته
دیرش کله نسیما چې د اوو میاشتو امیدوار ده د وینې د کموالي له امله په یو خصوصي روغتون کې بستر ده. د خپل نوي ماشوم را تک ته یې پوره تیاری نیولی دی او د خپلو تیاریو په اړه راته داسې وایي.
مور د ایوان نه ښه ساتنه وکړي، په ناسته باندې شیدې ورکړي او پاک وساتي، هر سهار ولمبوي، وخت شیدو نه مخکې ځان پاکي، بیا هغه ته شیدې ورکړي، حمام وکړي، بیا شیدې ورکړي، شپه څخه تیر شي باید هغه شیدې ونه کړي او لاړ شي حمام وکړي، بیا شیدې ورکړي. ټول مې کړي دي او کوم
د امیدواره میرمنو تر څنګ باید هغه میندې هم د ځان پاکوالي ته پام وکړي چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي. د کابل ولایت اوسیدونکي مرضیه چې له کوره د باندې هم کار کوي وایي چې زه خپل ماشوم هر ورځ لمبوم.
زه ماشوم لرم تقریبا دیگه او کالو چې د شیدې ورکوم، نو مخکې نه چې دغه مکروب نه چې زه خبر شوی ما روزانه تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې زه د دې بستر ته زه په مار اچوم، مار ورته ورکوم، بیا ورسته د ټول هغه م جوړ کړی ده په دغه سپری کوم، د ټول ځای کې یو څو دقیقې دروازه کلکین نه زه خلاص پرېدم، بیا ماشوم په خپل ځای کې بیرته سملاوم. ماشوم ته روزانه زه هغه ورکوم، لامبل ورکوم، دوه قدره د ټول زه خچوم، ډیر بیا د اوبه چې په ګرم اوبه جوش اوبه چواچوم، څو دقیقې بیا پرېدم چې د اوبه یخ شي، بیا ماشوم پکې لامبم. ورسته د دې نه زه مخکې چې د ماشوم په غوږ کې ونیسم زه د یو ماسک نه استفاده کوم. ماسک مخسته ده را سره دی او ماشوم سره میاو زی خی زکه چای کله چې دې سره ز مقابل کې کما مخک نه اول ز ماسک اچو ما بیا ورسته خپل تای ګرم وبو باندې زمين زما بیا ماشوم ته شو دی ورکوم.
کورونا ټول خلک اندیښمن کړي او هر څوک هڅه کوي چې دا ناروغي ورنه لری شي، خو مندي بیا تر ټولو خلکو ډیر اندیښنه لري ځکه دوی هم د ځان او هم د خپل بچیانو په اړه اندیښنه لري. شهلا چې د اوو اولادو مور ده کور کې پخله خپل کوي او ډیره پاملرنه کوي چې خپل دغه مسولیت په خاتو غتر سره کړي. هغه د خپل وقایوي تدابیر په اړه ده سره ته وویل.
اول خو آشپزخانه باید ډیره منظمه وي، بل هغه مواد چې په دیګ کې اچول کیږي باید پاک صفا پرېول سي چې هیڅ نوع میکروب دیګ ته انتقال ونه سي. څو وخت ډوډۍ باسي هر اولاد ته باید علایده علایده قاشق علایده پنجه علایده مثلا کوشش وکړي چې په لاس باندې ډوډۍ ونه خوري، چون د لاس په طریقه امکان لري چې میکروب انتقال وکړي. او بل اولادو ته باید ویل سي چې خپل لاسونه پاک صفا پرېمینځي چې هیڅ میکروب دې ته انتقال ونه.
د میندو ترڅنګ پلارونه هم د خپل اولادونو او کورنۍ د خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي. محمد ګلاب چې درملتون لري د دې کار ترڅنګ د خپل کور په پاک ساتلو کې هم له خپل میرمنې سره ونډه اخلي.
دی خوون مسولیت له خځو سره خصوصا په دغه استراری حالت کې چې د وایروس کورونا په ټوله دنیا کې تقریبا خپور ده د وبا جهانی په شکل باندې، په دې وخت کې یو خوون ته ضرور ده چې چیرې د خځو خصوصا سواد و نه لري هغه عامه په هوای دی باید په کور کې وکړي. خپل خځه پوکا ځکه چې اکثره خوندان نظر د موږ تاسو عرف ده چې خوندان په بیرونی په سهارا باندې، نو خځه ته باید عامه په هوای ورکړي چې د غوډي حفظ صحه د غوډي د ماشومان او حفظ سه ها او د خصوصان په دغه حالت کې د وایروس ته انتقال دوی ته وخی چې تر څو پرې پیښته نسی. دا شرعي خبره ده چې پیغمبر د خدای له خپل بیانو سره مرسته کړې ده د کور کارونو کې، او موږ هم د مسولیت لرو ځکه موږ د لارې تعقیبو. دا شرعي خبره ده.
ځین خلک بیا د کورونا په اړه ویر او اندېښنه بي ځای بولي او دا ناروغي حسيبه اوازه غني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلبيبي کڅه هم پاکوالی ښه او ضروری بولي، خو دا ناروغي په پاکوالی پورې تړلې نه ګڼي.
هر چیرته چې زوم خلک د چا سره نه نږدې کی نه ستړی مشي کوي، وایي کورولا ده که کورونا ده دغه راغلی ده. الله تعالی چې رضا یې نه وي ولا که څوک یا کورونا ونیسي یا بل شي، په دې باور نه یم. دا د خدای د رضا چې نه وي ولا که په چا باندې، په دې عقیده باندې زه نه یم. 50 کال مخکې وبا راغلی او دا خاله مې مړه شو او نیکه مې ښه شو، نور خلک باندې چې نه شو د هغوی اجل راغلی و.
کورونا یو خطرناک ناروغي ده او په وړاندې باید جدي تدابیر ونیول شي. د خبرونه په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه پوښتلي دي چې دوی د کورونا ناروغي په وړاندې تدابیر څومره اړین ګڼي.
نفسه دانش یم د کارتینا وسخه هغه مندي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید ډیر خیال وساتي چې پاکوالی مراعات کړي، کنه خدای مکړه خپل او ماشوم به په کرونا اخته شي.
زمانم امنه فنا ده د پروان ولایت اوسیدونکې د کورونا وایروس باید ټول جدي ونیسو. په تیر هغه امیندواره میندې باید خپل صحت ته ډیره پاملرنه وکړي، خپل نظافت او خپل خوړو ته باید متوجه اوسي، تر څو خپل ځان او خپل راتلونکی ماشوم د کورونا وایروس له خطره وژغوري.
منوم حسا د کارتینا اوسیدون کیم. من ډیر پام کوم د دې ناروغي د مخنیوي لپاره، او هر ورځ من څو څو واری باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځو، او لاسونه باید خولي او پوزه یونسو څو د دې ناروغي مخنیوي وکړي.
دا چې کورونا د امیدواره او تیور کوونکو میرمنو لپاره څومره خطرناک ده، مایند باید څه وکړي چې هم دوی او هم یې اولادونه په دې ناروغۍ ککړ نشي. په دې اړه زموږ همکاري وږمې جبارخیل له نسایا ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، که په سر کې دا راته ووایاست چې د کورونا ناروغي اغیزې په امیدوارو میندو باندې او هغو میندو باندې چې دوی وړکې ماشوم ته شیدې ورکوي څه ډول دي؟ البته بعدې اغیزې
کورونا یو ویروسي مرض ده لکه ټول چې موږ تاسو پوهیږو، او دا مرض او په اول خط کې همدغه امیندواره میندې زیاتر مصابوي. امیندواره میندې که دوی مقاومت په زمان د حمل کې ټیټ وي، ډیری کم خونوي، ډیری بعضې ویټامینه د عضویت کم لري، حتی هغه ویټامین چې موږ او تاسو ویټامین سي ورته وایو په دې مایندو کې کم دی. یو څه دا مایندې خپله نه اخلي، له ډاره دې څه فکر کوي چې البته سبب سخت دی موږ کې ویټامین سي، او څه هم دوی بعضن اشتها نه لري، د غل خاطر نه سي کولای بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوې چې ویټامین سي لري. په دې حساب دې مایندو کې دا امراض زیاتر وي، لکه موږ او تاسو پیګو نور امراض که انفلونزا وي، که عادي ریزش وي، په دې مایندو کې ډېر دی. حتی وچ ټوخی دوی ته پیدا کیږي. د دې اراض موږ هسې موږ تاسو پیګو له یو عادي ریزش شروع کیږي، له یو عادي د ستوني وچوالی، د ستوني درد، پس لغه تبه، ریزش، عدسه، او بالاخره دا مرض سږو ته انتقال کوي، او په سږو کې هم سبب د نفس تنګي کیږي، او نفس تنګي بعضا موږ تاسو پیګو سه سبب د مرګ هم کېدلی شي. اغیزې د مایندو ته اول اما غدیس دغه راز پیدا کوي، دویم داسې په زمان د نفس تنګي کې که دوی ته او یا ماشوم ته اکسیجن ور ونه رسیږي، امکان د مرګ د ماشوم په دې کې ډیر ده، او ورپسې مرګ د مور.
ډاکټر صاحب، کده هم راته ووایاست چې کوم ټکي باید میندې په پام کې ونیسي تر څو پورې له دغه خطر نه هم ځان وژغوري او هم خپل اولاد یا راتلونکی ماشوم وژغوري؟
په لومړي سر کې دا میندې هغه څو نقطې څېړي چې ټول خلک مراد کوي، لکه افضل اتحاد لاسو، افضل اتحاد مخ، او اغوستل د ماسک دی. په اجتماعاتو کې باید ونه وسی دوی، په بیروبار ځایو کې دا مایندې باید ونه وسی، له خطر سره انتقال د مرض ته ډیر دی. او په بلې خوا دوی هغه مایندې دي چې ماشومان ته شیدې ورکوي، په جریان د شیدو ورکولو کې باید دوی حتماً ماسک واغوندي، لاسونه مخ کې تر شیدو ورکولو باید ووینځي، لکه په شل ثانیې چې موږ تاسو وایو په هغه طریقه چې پوهیږو چې لاس باید څومره پاک پریولسي صابون سره، دا ښه طریقه ده. او یا استفاده له انتیسپټیک موادونه، مخکې له شیدو ورکولو باید لاس په انتیسپټیک موادو پریولسي، پس لغه ماشوم په غېږ کې واخلي. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی خپل ماشوم باید مچ نه کړي، نه خپله او نه هم نورو. په اصطلاح دا عادت ده په افغانستان کې وختي څوک له بیرونه هم راځي، یو ماشوم ګلالی ماشوم تر نظر راغی، هغه په غېږ کې اخلي، هغه ماشوم مچوي، او همدغه سبب د انتقال د دغه میکروب ډیر زیات کیږي. ویټامین سي هغه ویټامین ده چې په وجود کې ذخیره کیږي او له وجود اطراح کیږي. په اوبو کې موجوده دا ویټامین، یعنی جمله د شهمیاتو نه ده، منحل په اوبو کې ده. په دې اساس دوی باید دوامدار دا ویټامین نه واخلي. دا ویټامین نه په ترکاری بابو کې ډیر زیات دي، دا ویټامین نه په میوه جاتو کې، هغه میوه چې په سره موږ تاسو ته ستروز لري یا ترشي دي، په هغه کې ډیر زیات وي. دا هیڅ نه ضرر مند ته نه لري، باید ډیر مقدار واخیستي. فقط ماشومان چون پتی پوری دی او دی نسی اخیسته، اما خوشبختانه چه دی مور شده طول ویتامین نلری، ویتامین سی هم لری. ویتامین سی طریق دی شده طفل تا انتقال کهی، پا اغا اساس دی طفل مقامت دی ماشون مقامت دیر چک دیورد.
دا زادی رادیو د نوبي دنکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کورونا په اړه جوړ شوی و هم دومره. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د خدای په امان.
اچار 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 د تشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
وګوریتونکو سلام روغ او جوړ اوسئ د کابل خار مچانم قرار قرار ځان الوتلو او د پوسو تخنولو ته جوړوي په کابل خار کې د ژمي ډیرانونه ښه پریمانه پراته دي او مچان بام ښه پریمانه ورته راشي ځکه چې نه دوا پاشیشته او نه هم ډیران پاکي چوروالی ډیرانونه د همدې لپاره ساتلي چې مچان او میاشي پرې لکه د ځان چاخ کي خدای دې خیر کی چې دا جنگ ځپلی هیواد دا ځل مکروبونه او ویروسونه ونه ځپي اداري فساد خو یې اوس هم په ځپلو بوخت دی د خپرونې په پیل کې مو د مارچ د 8مې له یوې پیښې خبروو راځئ ورته غوږ شئ
سړیا
څوی
نن خو د مارچ اتمه ده او ته خو د ښځو د حقوقو مدافع یې د همدې لپاره دې دفتر او مؤسسه جوړه کړې ده هر ورځ تلویزیونو او راډیوګانو ته ځي او د ښځو له حقوقه دفاع کوي
نو دا خبره په تا پورې چاړه لري که دا کار ونه کړم څه به خورې څه به اغوندې دا هر ورځ چې په لوکسو مغازو کې جامې او شیان اخلي دا هر ورځ چې د زوکړې کلیزې لمانځي دا هر ورځ چې باغ بابور باغ زنانه ته میلې لپاره دی او دا هر اونۍ چې سالنګ او جلال آباد ته د کبانو د خوړلو لپاره او د آیسکریم لپاره روانه ای دا ټول کارونه همدغه د خزو د حقونو د دفاع له برکت ده
نو ما خو څه نه دی ویلی چې دومره دې هر څه راته کتار کړه
دا خبرې دې داسې وی لکه پیغور چې راکوي
پیغور نه درکوم ما ویل یو کال دیم نه مبارکی راکړه او نه دې کوم سوغات راته واخیست دا ګیله مې کوله ما ویل نن خو به یو څه راته اخلي
ګوره ښځې څو ځله مې درته وویل چې دغه ماشومانو غوندې خبرې مه کوه او څو ځله پاتم د ماش مې ښه وډبولې بیا هم ته سمه نه شوې نه پوهېږم چې څه درسره وکړم
نو بیا ولې پاتم د ماش غونډې جوړوئ دروغ وایاست او لافې وهئ
درته ومې ویل چې د تاسې لپاره د ډالرو لپاره او که مو قسمت ښه و بهر د وتلو لپاره و ساده ولې د سر نه خلاصوې
د ما سر خلاص دی د تا نه خلاصېږي
چا ته وایې
تا ته وایم
تا نو په خبرې نه پوهېږې بلې او بخمالې د اتم د مارچ په باره کې ښه اتم د مارچ یوه ډېره ښه بختوره ورځ ده چې د هیواد محرومې ښځې په دې ورځ د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره غونډې جوړوي او یو بل ته مبارکي ورکوي او همدارنګه په دې ورځ میړونه خپلو میرمنو ته د ګلانو ګیډې او نورې قیمتي تحفې او سوغاتونه اخلي او ورته ډالۍ کوي او اورم نو موږ ته لازمه ده چې د خپلو میرمنو د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره هڅه وکړو د خپلو میرمنو درناوی وکړو او یوازې په دې ورځ نه چې هره ورځ یې اتم د مارچ کړو سمه ده تلویزیون ته هم درځم څو نورو تلویزیونونو او راډیوګانو هم د بسونو لپاره ورغوښته یم او سمه ده درځم او صحیح ده خدای پامان خدای پامان
او خدای سامی سامی خدای دیتا دیده خوزو دی وقوقو مدافی لنندش بینا نتیروی کور تشوندهی رانینی نوزی مردی کرم آخ آخ خدایا
باستا نخلا دی بندکا ورش آقا فولادی دی ریشی را وخلا چه دو ماش داتومی پی افتخار جوڑا شوی غونده که گدون کوم بس نو تم رزاړه ما
به عاشقی بی مقصده او پاکی وی، خو اوس عاشقیم لکه سیاسی ملګرتیا وی له مقصدونو ډکی شوی دی که اینه منی دغه د یوې ناهیلې معشوقې لیک واورئ.
گرانا سلام، نه پوهیږم چې څه درته ولیکم او څه درته ووایم. له یوې خوا مې مینه نه پرېږدي چې خفه دې کړم، او له بلې خوا مې ستا دروغ دې ته هڅوي چې ښې ډېرې کنځا درته وکړم او درته ووایم چې بې غیرته، بې حیا، بې شرمه، سپین سترګیه، دروغجنه. له هغې ورځې مې چې لیدلی او دغه له ګل نازک زړه مې درکړی، نو له هماغې ورځې پښیمانه یم او وایم چې ډېر بد مې کړي او ډېر جک مې وهلي دي چې له تا غوندې انسان سره مې مینه کړې ده. لږ شرم و حیا خو ښه ده، انسان باید شرم و حیا ولري، او شرم و حیا خو د نارینه و ګاڼه ده. څومره دې تیر ویستلم، څومره دې په تمه کړم، دا څلور کاله راته وایې چې دلته به دې مقرره کړم او هلته به دې مقرره کړم، آن چې پلار او ورونه به دې مقرر کړم او په شکه به دې هم بېکاره پرېنږدم. پلانی وزیر مې انډیوال دی او پلانی معین مې ملګری دی، هغه وکیل پېژنم او دغه وکیل پېژنم. لږ خو یې در په یاد کړه چې یوازې تیر کال دې څو ځایه مقرره کړم. خدای دې د تا غوندې بې شرمه او دروغجن عاشق د چا په نصیب نه کړي چې یو کار نشي کولی، ولې څوک مقرروي او ولې چاته د دروغو وعدې ورکوي؟ ته ګمان مه کوه چې زه به یوازې د تا په لعنتي قواره مینه وم. له قوارې دې زیات دا راته مهم و چې ما ویل ته به یو پیسه دار سړی او د دنیا ټول سره او سپین به له تا سره یي، او چې چیرته وغواړم هلته به کار راته پیدا کړي او بیا به پاچایي کوم. ما ویل ته چې دومره خوی خوی ګرځې نو همدومره به په خلکو کې درناوی او احترام هم لرې چې په یوه اشاره به دې سل کاره جوړیږي او دوه سوه به ورانیږي. خو افسوس چې زه خپله بې عقل او نادانه یم. د تا دغه کارونه مې ورځ په ورځ د مینې مزي سستوي او نفرت مې ډېروي. دا ځکه چې له تا نه نه څه جوړ شول او نه به جوړ شي. په دې ټولو حقیقتونو له پوهېدلو وروسته مې هم مینه درسره درلوده او غوښتل مې مینه درسره وکړم، خو په دې شرط چې په نوي حکومت کې مې مقرره کړې، ځکه آن له انتخاباتو مخکې دې وعدې راسره کړې وې چې په نوي حکومت کې ډېر کسان پېژنم او د حکومت په اوله اونۍ کې به دې مقرره کړم. خو اوس چې ګورم تا ته خو هېچا هم اهمیت در نه کړ، نو ما ته به څه راورسېږي؟ په هغې خولې دې چې د چارواکو صفتونه کول اوس یې بد وایې، او ما ته ته بیا دا بانه کوې چې زه یې له پالیسیو سره مخالف یم. غلط دي او په خپله خبره نه دي ولاړ، خو زه په هر څه پوه شوی یم چې اصلا ته څه نه یې، او زه دې په خپلو دروغو او لاپو تیر ویستلم. له دې وروسته دې یوه خبره هم نه منم او هڅه کوم چې کرار کرار دې له زړه وباسم او په زړه کې د تا ځای داسې سړي ته خالي کړم چې هم پیسې ولري او هم په حکومت کې لاس، چې هم ښه کار راته پیدا کړي او هم مې وخت نا وخت په خپل جیب ونازوي. نور د څه لیکلو حوصله نه لرم، او لیک په دا یوه انګریزي جمله ختموم چې I hate you په کورونا ونیول شي.
اوس دغه برک شعرم واورئ.
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوی وزیر په قوم تبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې. پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تاوی، پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تاوی، گوره چه خط تاویز وی، گوره چه خط تاویز وی، او دو وزیر نظر که مخنگ دیخ پل ور ولی، او دو وزیر نظر که مخنگ دیخ پل ور ولی، او وزیر گمان وکوی چه زه، چه چارگل پیاده دیر ور نگدی سره یم، یا ای دا او خیخ پلیم، یا ای دا ورور دا خیخ خیخ یم، یا ای دا خینی لخ پلوانو چخه، یا ای دا خینی لخ پلوانو چخه.
دا خبراور ننگیار ناشنا برابره کری و او برخخیستون کی و هارون گلزاد،